السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت قابو کولو ته شاوخوا 400 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو لوی جامع ارزونې وروسته چې پرون خبره شوه شوې ده. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو په لید د سات په خبرونو کو. اروپای ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپای ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپای ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 5800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکېنی کال کې 2300 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی د غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زندانی دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د دبليو اف پی ادارې پرون تر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پیښې له متاثر شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبه د ورځې د واورې د خوېدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د دریو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په شلو اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې یې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو شپږ کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ یې کنګل شوي دي. د بیان لمخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 32 درجو کې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G7 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو ویرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G7 د دوه ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپورټ کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي سلګونه میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده می شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نو سالش اینا هم شهید شده.
په هرات که در اکتوبر در میاشت زلزله لا هم خلق کریشی. دی زلزله در شاوخوا 2000 افغانان و جوند و خیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه د زلزلې لومړی د اکتوبر په ومه وشوه چې بیا څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزلې ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 402.9 میلیونه ډالر ته ضرورت دی. جنو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې لومړۍ ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سیترا سعیدی اسوسییټیډ پرس اژانس ته وویل
دا ولې ورته چې کله زلزله وسوله د سیډی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 100,000 ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلیه تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسانې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتواتر ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې د تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلي ټولنه بیا جوړ کړي.
و مریدل چې ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 100 میلیونه ډالر ته اړتیا شته. بل ورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو لمخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500,000 څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشل شوی دی چې یوازې 10,000 یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 10,000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي د محل نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
د
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګاز او برېښنا سندلۍ یا سونتوکو تیرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخارید وونه وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل،
څو نه وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبا راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبه پورس لاصف علي زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او په دې هیواد کې ژوند په پور او قرض مخته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل:
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری غواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانس پرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغي رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سر اعظم و. په نوي ائتلاف کې 8 کلن سرداري ته د ولسمشري واګې سپارل شوې دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سرداری په پاکستان کې په 10 سلنه مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د لترنونو څخه خپل 10% رشوت اخیست. زرداری چې د خپل میرمنې بینظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو، د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زندانی شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان له واک لری شو، د شهباز شریف په مشرۍ 2 کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتیو سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه سی یو حکومت جوړ شوی دی.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوقونه له یاده مباسي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خواخه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خواخه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نه داسې سوې دي.
وې ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فاملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي، همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي. بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوې سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بله الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبرات لانجې وي، داوي وي، همدا سي شوی دی. الک کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا الک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوی دی، وړو کې توپ کې خو هېڅ کله نه په کار سي، همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل ویل منځ زی دي، کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته بس خپل ویل منځ زی، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب او پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلی بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغه زندگی به ډیره زیاته خراب وي، هغه د خپل زندگی نه بیخي نه امید وي، هغه زندگی ورته د سی لکام تور شپې اکثره د کیسه مونږ خپل ډیره زیاته ورېدلې دي، د هغه زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي، زندگی نه ډیر پتنګي.
دا کابل وسنکی خاطره وای چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نشته فامیلونه په غور وکړي، داس فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلو را خپل د زمانه لپاره دوی غواړي، پرته دې نشي دا انده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس دوی ورته انتخاب کړی هغه په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند ملګري لپاره هغه په مقابل کس کې نه وي، نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بلې واته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کینه بخې ماجرات مخه کړی ده او خپل کلی کور پرې خې دی، نو دا پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی پاینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي، برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې، نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسائل دي، نه ځکه چې زه خپل داسې سرنوشت سره مخامخ شوم. زما خپل خورکی و، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي، نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي لاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشوم ټوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشمان یو بل ته پنوم کوي د څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کدلای سي زین توافق ولري کدلای سي ډیرای توافق نه لري دغه ته کومي منفي پایلې را منځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دغه موضوع که هر هغه موضوع مش پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سدي هغه نه مني مثلا وای وای پر ما باندې دا ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو درسي او دا غنجلي د خنيوالي ته ورته پنامه نسي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه هلک غاکسي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زوره د دپنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار وځي ما په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دا د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنی 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی انجلی یو نرم څه درون کېدنا
bale
تر دې را هدف لري دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدي سره مخامخ کیږي یو اوقدي ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو په کوښنیوالي ورته وایي هغه ځین چې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر دې را هدف کوي برازیلي خو هلک چې کلم غاکسي اجتماعي ویني خلګو ویني تر ډیره هر هغه پوری دا د الګ د خوا دغه کیږي او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه باندې سی کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدف پورې د دې د فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوښنیوالي یا تر ډیره هدف کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شانت ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوړته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړه توي ژوند د سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لک خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلان خدای دې وبخښ شي چې هغه هو په منځ کې نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې به له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور و مني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور و مني نو برته ممکن اړیکی ستې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور و نه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لکه د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب اسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر توي
معمولا موږ چې پلان هم شوی څه ویو بیا هم اړیکې مو د کاکا غانو دی سره شوی خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکا غانو دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یاس موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکا غانو دی سره نو ته ډیر هم پر اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوراته هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکا غانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په داسې
ټوله مې چې دې بل نو چې باید زموږ څخه هیڅ ځای جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچول، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه، او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خو لاشه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خو نیونه نشته، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچیرې دې خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده، موږ خو لا د شار خلکو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چې د زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري، او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چیر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي، او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ د نو خویا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چاته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی. نن د ماشومان پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غلطه وانه دل وړو کارونو کول، او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري، نن په خبرونه کې له میل مسره چیړو. لمونږ سره میل ماده په کابل کې دی خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی. میل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لوی خارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د سالورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاقه کارونه ته مخه کړي او ترسره کړي.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپه دېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور، دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی زی شاخه کارونه کوي، او دغه کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصادي خنده، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډیر کم دي، نو پلار مجبور دی چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترې نه استفاده وکړي، د سروشۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترې نه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل سوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه د شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار زمخه کې او مور او پلار بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامنی په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړۍ ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، به ډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامیږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور دي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري، چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه اتجا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخ وي؟
په په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنه غلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فخر ده، بېوزلي ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحوله چې هم کسب و کار زده کړي ورسره او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چیر اوراس لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بل اخر کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده، په هر فامیل کې کم نو تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو جوړه پیدا کړي.
کدا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمينه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده، هیڅوک به دې مخنیوی نشي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نشي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ذکر تر لاسه کړی وي، بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادی لګښتونو ته ضرورت ونه لري، لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپل فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادی لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستريږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستريږي، همغه څه په دا کې هم دوی هماغه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه جامعې ته وړاندې کیږي. کچېرې په ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه، یا مثلا له شوخی نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، اول بلې خو ورستر بلې کاری ساحه هم په دې باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنۍ او ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچی دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی، د مصروفیت زمینه مساعده کی خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو کچېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی، کسبونه زده کی، په هر کسب کې دوی مشغول شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا ده ته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل معنشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بېروزګاره پاتې کیږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل د توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې د دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي یو ځای او د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید ته د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي تجارت وشي په دې باندې نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد که خپرونه په دې باندې راټول کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسیدلی کار نسته خلکو چې پوخه یو نیم وظیفه درلودلې هغه هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل شاقه کارون ته لېږل آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا ده حل لاره نده ځکه ده حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغه انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکا ژوندي دي اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې د خپل ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب و کار زده کړي تعلیم زده کړي هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي اقتصاد ولري عواید ولري کورنۍ ولري او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری